سلام، نن د جولای درویشتمه او د زمری ریاست میاشتې لومړۍ نیټه ده. روانه نیم ساعته خبری مجله چې زه همین هیواد وړاندې کوم، پیلې په لنډو خبرونو کوو. ټاکل شوې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عصري بسونو تګ راتګ پیل شي. د متحده عرب اماراتو د ګلف نیوز ورځپاڼې د راپور له مخې په دې اړه موافقه کابل ته د پاکستان د جکپوړي پلاوي د سفر پر مهال شوې ده. د راپور له مخې د دې بسونو تګ راتګ په د اګست په پای کې د پېښور او جلال آباد او د کوټې او کندهار ښارونو ترمنځ پیل شي. د پاکستان د سوداګرۍ د وزیر محمد صالح احمد فاروقي په مشرۍ پلاوي تیره اونۍ په کابل کې وو او په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت پر مسایلو خبرې کړي. د قرقیزستان ولسمشر وایي هیله من دی چې د منځنۍ اسیا هیوادونه به د افغانستان په برخه کې خپل اقدامات په همغږۍ ترسره کړي. انټرفاکس خبري اژانس پرون د قرقیزستان د ولسمشر صدیر جباروف له قوله خبر ورکړ چې پرون د جولای په 22مه ویلي د افغانستان وضعیت لا هم د اټکل وړ نه دی او د ثبات لپاره یې باید هڅې ترسره شي. تمه ده چې د جولای په 28مه او 29مه به د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې چې قرقیزستان یې همغړی دی د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم بحث وشي. د انګلستان پخوانی توپ اچونکی جناتن ټراټ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه وګمارل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې ټراټ به د آیرلند پر وړاندې د افغانستان په روانو لوبو کې له ملي لوبډلې سره یو ځای شي. دا لوبې د اګست په 9مه په بلفاست کې پیلېږي او د اګست تر 18مې نیټې پورې به دوام وکړي، چې په ترڅ کې درې ورځنۍ او 15 شل ورځې لوبې په پام کې نیول شوې دي. روسیا او اوکرایني چارواکو په استانبول کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د اوکراین د غلې د صادراتو اړوند موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې په اساس اوکراین کولای شي چې خپل غله بهر ته صادر کړي، څو پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله په نړۍ کې د خوراکي موادو رامنځته شوی بحران ته د پای ټکی کېږدي. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو او د اوکراین د تاسیساتو وزیر الکساندر کوبراکوف د دې موافقې اړوند جلا اسناد پرون له ملګرو ملتونو او ترکیې سره هم لاسلیک کړل. د پرونۍ موافقې په اساس د اوکراین په بندرونو کې بند پاتې 22 میلیونه ټنه غنم او نور غلجات اوس په هر ته صادرېدلی شي. او د ایران په مشهد ښار کې چارواکو پرون یو شمېر میندې چې د خپلو ماشومانو د کراتی مسابقې د لیدو لپاره تللې وې لوبغالي ته پرېنښودلې. امنیتي چارواکو د دې میرمنو مخه د هغه وروستي فرمان په اساس ونیوله چې ښځې په ایران کې لوبغالو ته له ننوتو څخه منع کوي. په هغو ویډیوګانو کې چې پرون د جولای په 22مه په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې، امنیتي مامورین په داسې حال کې لیدل کېږي چې د لوبغالي په وره کې د دې میندو مخه نیسي او کله چې دا ښځې اعتراض کوي امنیتي چارواکي ورته وایي دوی هغه فرمانونه تطبیقوي چې د سپورت وزارت موینیت د ټول هیواد په کچه سپورتي لوبغالو ته استولي دي. د خبری مجلې په پاتې برخه کې به واورئ. د طالبان حکومت اسپریلای خبریاله چې تیره اونۍ د طالبانو استخباراتو په کابل کې نیولې وه په جاسوسۍ تورن کړه.
دغه ادبیات اصل عملي ادبیات او یو ډول تور پورې کول دي او بس.
د کونړ قومي مشرانو او دیني عالمانو له طالبانو وغوښتل چې د نجونو ښوونځي پرانیزي.
دا د ټولو افغانانو غوښتنه ده، باید په دې باندې اسلامي امارت سوچ او فکر وکړي.
او راتلونکې اونۍ د افغانستان په اړه یو نړیوال کنفرانس د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې جوړیږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوس هم راپورونه. د طالبانو حکومت استرالیا خبریاله چې تیره اونۍ د طالبانو استخباراتو په کابل کې نیولې وه په جاسوسۍ تورنه کړه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد شمنه کړې چې لین اوډینیل ته به بیا هیڅ کلام افغانستان ته د سفر اجازه ورنه کړل شي، خو میرمن اوډینیل له افغانستانه تر وتلو وروسته ویلي وو چې بیا به هیڅ کله افغانستان ته ستنه نه شي. په دې اړه جزئیات احمد تکل راکوي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون پر ټویټر په یو بیان کې چې لهجه یې ډیره تنده وه، استرالیایي خبریاله لین اوډونل په افغانستان کې په جاسوسۍ تورنه کړه او ویلیکل طالبان به د خبریالانو په نامه د استخباراتو مامورین په خپل هیواد کې پرې نه ږدي. د طالبانو استخباراتو میرمن اوډونل د تېرې اونۍ د سه شنبې په ورځ په کابل کې ونیوله. هغه وروسته ادعا وکړه چې طالبانو لدی وغوښتل چې د خپل څو پخوانیو راپورونو له کبله بخنه وغوړي کنه زندان ته بواچول شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل بیان کې ویلي دي چې د استرالیایي خبریال غوښتل په افغانستان کې د نظام پر ضد پروپاګاندا وکړي او کوم استخباراتي ماموریت ترسره کړي چې د پوینا له هیواد شړل شوی او نور به د آباد لپاره افغانستان ته نه راپریښودل کیږي. لین اودونل یو ورځ وروسته ترنیول کېدو د جولای په شلمه له افغانستان ووته او پاکستان ته ولاړه. هغه له افغانستان تر وتلو وروسته پر فارن پالیسی آنلاین په یو مطلب کې ولیکل چې له دې وروسته به هیڅ کله نه ده او نه نور لویدیز خبریالان هم افغانستان ته ولاړ نه شي. د خبریالانو د حقونو مدافع ټولنو له دې پیښې وروسته سخت غبرګون وښود. پرون ماښام د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون آی ایف جی له طالبانو وغوښتل چې د رسنیو پر ازادۍ بریدونه سمدستي بند کړي. د ټولنې په یو بیان کې چې پر خپله ویبپاڼه یې خپور کړی ویلي دي چې د طالبانو چارواکو میرمن اودونل ګواښلې او په زور یې مجبوره کړې چې خپلې څو لیکنې بیرته واخلي. همداراز د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی ورمورزوویل طالبان باید د کورنیو او بهرنیو خبریالانو د زورولو او سپکولو کمپاین ودروي. د دې کمیټې د پروګرامونو مشر کارلوس مارتینز د لا سیرا وویل د طالبانو له استخباراتو باید د خبریالانو د ګواښولو او توقيف پوښتنه وشي. لین اودونل په تیرو نږدې دوه لسیزو کې له افغانستان راپورونه ورکول. هغه په کابل کې د اسوسییټډ پریس او فرانس پریس خبري اژانسونو د دفترونو د مشر په توګه کار کاوه او اوس مهال د فارن پالیسی مجلې لپاره راپورونه برابروي.
په راپور کې مو وریدل چې د طالبانو حکومت استرالیاي خبريال لین اودینیل په جاسوسي تورنه کړې ده. میرمن اودینیل د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو استخباراتو ونیول او یو ورځ وروسته د جولای په شلمه له افغانستان ووته. په دې اړه احمد تکل د افغانستان د خبريالانو فدراسیون لمرستيال مشر زیا بومیا سره مرکه کړې او لومړی د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد د پرونی ټویټ د لهن پاړه ترې پوښتلې دي.
زه فکر کوم چې د ښاغلي مجاهد د ټویټ ادبیات ډېر توند ادبیات دي، له عصبیت نه کار پکې اخیستل سوی ده او دغه ډول څرګندونې د یوه دولت یا د یوه رژیم د ویان لخوا نه د ټول دولت دغه موقف او رسمي نظر په نمایش ږدي، سره له دې چې زه مطمئن یم د دې ټویټونو تر شا به د هیڅ یوې څارنوالۍ تحقیق او د هیڅ یوې محکمې حکم نه وي موجود. اما متاسفانه زه فکر کوم چې دغه ادبیات عکس العملي ادبیات او یو ډول تور پورې کول دي او بس.
ستاسو په نظر کوم دلیل کولای شي چې یو خبریال یا یو خبریاله په دې رقم سره په جاسوسۍ متهمه کړي پرته لدې چې هیڅ ډول اسناد هم وړاندې شي؟
کوم مسله چې د یو خبريال یا یو خبريال په جاسوسۍ باندې متهمه ولای شي، دلته باید کره اسناد موجود وي، کره تحقیقات وي، کره رپورټونه موجود وي او په دوی باندې عملاً داسې اسناد ثابت شي چې دوی د یو هیواد د ملي منافعو ارزی تمامیت په ضد باندې کار کوي یا دوی د دغه هیواد وسلوال پاوز د مهمو زیرمو د تثبیت لپاره په غیر قانوني شکل باندې اقدام کوي او هغو مواردو ته د لاسرسي دروازې هم قوانینو بندې کړي. دغو مواردو کې کېدلی شي چې سړی ورته ووایي چې دا په دې باندې جاسوسي تور ولګیږي او تور کله چې لګیږي یا اتهام کله چې لګیږي هغه باید د قانوني مجرا او له طریق نه طی مراحل سي او هغه مرحله قانوني مرحله خپل طی کاندي، پولیس، استخبارات او وروسته څارنوالۍ تحقیقات وکړي او محکمه پرې باندې حکم وکړي. زه په دې مطمئن یم چې د ښاغلي ذبیح الله مجاهد د ټویټونو تر شا تاسې کوم حکم موجود نه دی، یوازې هغه سبانیت موجود ده چې د خبریال میرمنې د ټویټونو په مقابل کې د سبانی سوی ده او دغه ټویټ یې کړی ده. که چیرې دا رښتیا په دې باندې دغه تورونه ثابت شوي وه، بیا نو زه ورته پیشنهاد کوم چې دغه جرایم چې دوی اتهام لګوي چې ترسره شوي دي، د دېو جزا یو ټویټ معذرت نه ده. هغه د افغانستان قوانین د غو لپاره ځانګړي احکام لري. هغه ولې تطبیق نشول. نو نه تطبیق دیغو قوانینو یا د احکامو دیغو قوانینو دا په صراحت راکې صدا تور هم یو وحی تور.
او رسته پښتنه بومیا صاحب چې آیا دا پیخه به په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت نړیوال رسمیت پیژندنې ته جدي اړتیا لري، له افغانستان د نړیوالو رسنیو او خبریالانو د راپور ورکولو پر بهیر ناوړه اغیز ونه کړي؟
زه فکر کوم چې هغه مسایل سه د طالبانو په مزاج برابر نه دي. نړیوال رسنیو نړیوال خبریالان که هغه راپور تکي او بیا دوی دا غسي په بنسټ تورونه په باندې لګي، دا بدې دي لامل سي چې نړیوال رسنۍ د افغانستان د حالاتو نه ځان لری کاندي. زه فکر کوم دغه عمل چې اوس دوی ترسره کوي ډیر شبیه دی د همسایه هیواد ایران هغو کړنو ته کوم چې دوی د نړیوالو رسنیو نړیوالو خبریالانو په وړاندې ترسره کوي. او دا د پولیسي نظامونو یو اصل ده چې څنګه خبریالانو رسنیو ترمنځ یو ویره خپره کاندي چې دوی بیا اقدام دي ته ونه کوي چې ګواکې رښتینی رپورټونه وکړي. نو داسې معلومیږي لکه د موږ همسایه هیوادونه چې د مطبوعاتو په برخه کې د غلطو مشورو د افغانانو ضد مشورو ماشینرۍ ډېرې کلکې فعالې شوي.
د افغانستان د خبریالانو فدراسیون مرستیال ضیا بومیاو چې د طالبانو حکومت د هغې دا پاړې خبرې کولې چې آسترالیایي خبریاله لین اوډینیلې په جاسوسۍ تورنه کړې ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
پر طالبانو یو ځل بیا غک شوی چې د نجونو سانوي خوانزي پرانیزي. په کونړ کې پرون په یو لوی غونډه کې قومي مشرانو دا غوښتنه وکړه. د مشرانو ټینګار وکړ چې نجونو ته د اسلامي اصولو پر رڼا کې د زده کړو اجازه ورکړل شي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم د دې غوښتنې ملاتړ کړی. په دې اړه تفصیل په راپور کې
دا کونړ په مرکز اسدآباد کې پرون په یو لوی غونډه کې چې د طالبانو ځینو مشرانو هم پکې ګډون کړی وو دا افغان نجونو لپاره د منځنوي ښوونځیو او لیستو د پرانیستو غوښتنه وسوه. په غونډه کې یو قومي مخور او دینی عالم مولوي سید ولی الله ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت باید د ټولنې په بیلابیلو برخو کې ښځو ته د زده کړو امکان برابر کړي. د دینی عالم له غونډې وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو څرګندونو په اړه نور وضاحت هم ورکړ.
یو اسلامي دولت خزینه ډاکټرۍ ته ضرورت لري، یو معلمې زنانه ته ضرورت لري، حتی په ځنی اوقاتو کې خزینه پولیسو ته ضرورت لري، یا د ټول ارګانونو چې دی دې ته ضرورت دی چې باید تعلیم وکړي. دا د ټول افغانانو غوښتنه ده، باید په دې باندې اسلامي امارت سوچ او فکر وکړي.
مولوی سید ولی الله په غونډه کې ټینګار وکړ چې طالبان باید افغان نجونو ته د اسلامي اصول او حجاب په رڼا کې د زده کړو اجازه ورکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې په کونړ کې د دینی عالمانو، مشرانو او مخاورو د هغې غونډې کلک ملاتړ او هرکلی کوي چې په کې لشپږم ټولګي د پورته نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو غوښتنه سوې ده. د ښاغلي کرزی په ټویټ کې راغلي چې دای د هیواد پرمختګ او آبادی د نجونو او هلکانو له تعلیم سره تړلی بولی او د طالبانو پر سرپرست حکومت ژغ کوي چې په دې اړه د هیواد د عالمانو او مشرانو ژغ ته درناوی وکړي او د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي. پر عامو افغانانو او قومي مشرانو سربیره د طالبانو ځینو مشرانو او له هغې ډلې د بهرنیو چارو معین شیر محمد عباس تنگزي هم د نجونو د تعلیم په پلوي یو لړ څرګندونې کړي او زده کړې د نجونو اسلامي حق بللی دی، خو د طالبانو چارواکو د دې حق د مخنیوي لپاره واضح دلیل نه دی بیان کړی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
راتلونکي ونې د افغانستان په اړه یو نړیوال کانفرنس د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې جوړیږي. د غونډې ته د طالبانو استازي هم بلل شوی، خو د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې دا بلنه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده. هندي رسنیو هم راپور ورکړی چې د دې هیواد یو جګپوړی چارواکی به هم په دې کانفرنس کې ګډون وکړي.
هندی رسنۍ راپور ورکوي چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د جولای په 15مه او 16مه نیټه په جوړیدونکو کانفرنس کې به هندستان هم ګډون وکړي. هندی رسنۍ د افغانستان د امنیت او اقتصادي ودې په نوم دا غونډه ځکه مهمه بللې چې د دوی په باور پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنېدو د یو کال تیرې دورسته جوړیږي. په دې غونډه کې به د نړۍ د شلو هیوادونو او د څو نړیوالو ټولنو پلاوی برخه واخلي او د افغانستان امنیتي وضعیت او بشري بحران به وڅېړل شي. هندای ژورنالیست او شنونکی انند سهای چې د افغانستان په اړه د یو کتاب لیکوال هم دی وایي د تاشکند په غونډه کې د هند ګډون د خایي چې نوې دیلی غواړي له طالبانو سره نږدې اړیکې وپالي او په نوې ملسیزه کې د طالبانو لومړی حکومت سره په اړیکو کې تیروتنه تکرار نکړي.
هند له خپل پخوانی او تیروتنو څخه زده کړه کړې ده. هغه مهال چې طالبان د مجاهدینو د حکومت له پرځېدو وروسته واکمن شول او هند له هغوی سره هیڅ ډول اړیکې نه لرل، خو روان کال په پیل کې هند د سیمې د استخباراتو د مشرانو د یوې غونډې کوربه و چې ازبکستان هم برخه پکې لرله. باسونه اوس پر افغانستان متمرکز دي. کله چې د تروریزم یا د سیمې د ثبات خبره کیږي، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د ټولو تر زربین لاندې وي.
خغلی سهای زیاتوي چې افغانستان د هند نږدې او پخوانی ملګری هیواد دی چې نن له قحطۍ او نورو ستونزو سره لاس ګریوان دی او هند غواړي مرسته ورسره وکړي. سهای افغانستان ته د هند لخوا د غلې مرستې ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې نوی ډیلی غواړي په افغانستان کې خپل حضور وساتي، خو نه د سفیر په کچه. نو ځکه کابل ته یو ډیپلوماټ استولی څو له افغانستان سره د هند د مرستو چارې همغږي کړي. د نوموړي هندي شانون کې په باور تر اوسه څو هندي پلاوی افغانستان ته تللی دي، خو دواړه خواوې نه غواړي چې په اړه تبلیغات وشي. د افغانستان د امنیتي وضعیت او اقتصادي پرمختګ په نوم لدې کانفرنس وروسته د جولای په 28مه او 29مه د شانګهای د همکارۍ د سازمان غونډه هم په تاشکند کې په پام کې ده چې به له شکه د افغانستان مسایل به پکې مطرح شي. په دې سازمان کې افغانستان د څارونکي موقف لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیان نړولې دي. سیلابونه د پنځ شنبه په مازدیګر د سختو بارانونو د ورخت په پیله کې راوتلې دي.
د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ وسیدونکو خالد افغان ازادي راډیو ته وویل سیلابونو په کولوتن، مسوی او تیتین کې خلکو د سر او مال زینون اړولې دي.
نورګرام ولسوالۍ زینې قریاجاتو کې پنځم بپورس باران لوځي ډېرې سیلابونه راغلې دي. زینې قریاجاتو مالی او جاني تاوانونه رسیدلې دي. 4.5 کیلومتر سره قران شوې، 455 جریب زمکه او شپک مننه وړې دي. درې زره میوالرون کې ونی وړې او 250 مالونه وړې دي او درې زنانه شهیدان شوې دي.
همدارسته رورس د نورستان واما ولسوالۍ ارچونو کې هم سیلاب د خلکو پټي دوه کورونه سره کو د کونړ نورستان په لار کې یو پل ویجاړ کړي دي. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو د مرستې غوښتنه کوي. چارواکي هم وایي چې سیلابونو یو خزه وجلې او په سلګونو جری بزمکه او باغونه لمنځه وړي دي. د لویدیز نورستان لپاره د طالبانو مرستیال والی شیخ زر محمد حقانی ازادي راډیو ته وویل
سیلابونو د وجنه د کلتن درې او د تیتین په درک د کلتن د درې مربوط یو زنانا هغه شهید شوه ده او د تیتین درې ګردر ساحه کې تقریبا 15 کیلومتر سرک په بشپړ توګه سره خراب شوه. یو څه خلک زخمیان شوه دي. لزګونه سربندونه مکمل توګه سره خراب شوه دي. څه حیوانات مړ شوه دي. نو د خلکو ته توانونه ورته رسیدلی د منډول لوساله کې هم زراعتیزم کې ته ضرر او توان
پورا شپاړ سورزی وړاندې د نورستان واما ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې وو او د چنګاخ میشتې په لومړی شپو ورځو کې د واوري ناڅاپي اورښت او یخنی په زرګونه څاروي وجلی. د دواړو پیخو زیانمنو شو سره لامرستې نه دي شوي چې پکې تازه سیلابونو بیا خلک وځپل.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته غواګي د خبرونې په پاتې برخه کې به ووري چې د افغان جاپان روغتون مسولان وایي د کورونا په پیښو کې لس سلنه ډیروالی راغلی. د دې ترڅنګ د لوګر د خلکو غوښتنه او د افغانستان په اړه د نړۍ د مطبوعاتو مهم ټکي هم در سره شریکو.
له خبرونو ور اخوا
په کابل کې د افغان جاپان روغتون مسولین وایي د کورونا په مثبت پیښو کې له تیرو دوه میاشتو راهیسې لس سلنه زیاتوالی راغلی. خو د طالبانو د عامې روغتیا وزارت بیا د فبروري له میاشتې له پیله تر دا مهاله د دې ناروغۍ په ګراف کې د کموالي خبره کوي.
د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي په تیرو دوه میاشتو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو په شمیر کې لس سلنه زیاتوالی راغلی. د دې روغتون مسؤل زلمی رښتینی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په ورځنی ډول له دوه تر دریو پورې ناروغان بستر کیږي.
تر دوه میاشتو د ناروغانو په ګراف کې لوړوالی راغلی. له شپږ پنځوس نه تر اویا پورې ناروغان لرو. دا د دې ښکارندوی کوي چې لس سلنه یې ګراف لوړ شوی دی.
د ښاغلي رښتینی په خبره دوه میاشتې وړاندې په دغه روغتون کې په کورونا د اخته شویو کسانو شمیر پنځه پنځوس کسان و. خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت بیا په ټول افغانستان کې د دغې ناروغۍ د کمېدو خبره کوي. د دې وزارت ویان شرافت زمان ازادي راډیو ته وویل چې خای په یو روغتون کې زیاتوالی راغلی وي، خو په ټول افغانستان کې د کورونا پیښې د تیر فبروري میاشتې راهیسې کمې شوې.
د تیر په نسبت اوس ډېر زیات واقعات کم شوي دي. که به دغه واقعات په اونۍ کې د فبروري په میاشت کې یا هم جنوري په میاشت کې ډېر زیات و، اوس دغه واقعات په اونیز ډول باندې درې نیم سوه څخه تر سر نیم سوه شاوخوا په منځ کې وي. په تیرو څلوېښتو ساعتو کې چې کوم یو سیمپلونه مونږ اخیستي دي، په هغې کې تقریبا یوازې یو سل یوولس واقعات مثبت دي. ان نسبت مخې ته ډېر زیات کم شوي دي.
له بلې خوا یو شمېر ولسي وګړي بیا وایي خلکو کورونا له یاده ویستلې او د دې ناروغۍ په وړاندې دومره جدي نه دي. پنځه ویشت کلنه منیجه چې د بامیانو ولایت اوسیدونکي د وایي له هغې وروسته چې کور ته میلمانه راغله نوموړی ناروغه شوه.
کله چې زه کرونا ونیولم نو تبه او سردرد می کم و، خو وروسته بیا زیات شو. او له هغې وروسته چې زه له دغې ناروغۍ ښه شوم اوس بې حوصله شوی یم او د ضعیفي احساس کوم.
د کابل ښار اوسیدونکي روح الله تلاش بیا له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې دې عملي کړي.
په افغانستان کې خلک دغه ویروس سره ډېر سطحي برخورد کوي او اصلا هیڅ صحي لارښوونو ته پام نه کوي، او له همدې کبله زموږ په لسګونه هیوادوال په دغه ویروس هره ورځ اخته کیږي او همداراز لسګونه تر نور خپل ژوند له لاسه ورکوي.
له دې ټولو سره د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په وروستي راپور کې ویل شوي چې د 2020 کال د جنوري له درېمې د 2020 کال د جولای میاشتې تر یوویشتمې پورې دغه وایروس باندې یو لک څلور اتیا زره نه شپېته کسان اخته شوي چې اووه زره اووه سوه اووه دېرش وژلي. د دغه سازمان په راپور کې همداشان ویل شوي چې د 2020 کال د جولای تر اوولسمې پورې شاوخوا شپږ میلیونه دوزه واکسین تطبیق شوی.
د لوګر اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې د عباسیانو د دورې د نموتي قومندان ابو مسلم خراساني زیارت چې یو مهم تاریخي ځای دی په اساسي ډول ورغوي. د روایتو پر بنسټ د ابو مسلم خراساني زیارت د لوګر په برکی برک ولسوالۍ کې دی.
د لوګر اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې دی د ابو مسلم خراساني لرغونی زیارت چې نږدې دیار لسو کال لرغونتوب لري په اساسي ډول ورغول شي. ابو مسلم خراسانی د عباسی خلافت بنسټ ایښودونکو څخه و چې د ځینو تاریخي معلوماتو پر بنسټ د اووه سوه اته څلوېښت څخه تر اووه سوه پنځه پنځوس زیږدیز کال پورې د خراسان والی و. د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ د سلوزیو کلي اوسیدونکي فضل رحیم آزادۍ راډیو سره په خبرو کې له چارواکو د ابو مسلم خراسانی د لرغوني زیارت د اساسي جوړولو غوښتنه وکړه.
د ډیر قدیمی زیارت د تقریبا ډیر لسو یا دوه لسو کلونو شاوخوا به کیږي کنه، او دا چې د بخې د نړېدو په حالت کې ده، دا غوښتنه هم ده د جوړ کې یو څه او احاطه یې وکړي. د څنګه یو جماعت د سره د جماعت هم تقریبا د لوېدلو په حالت کې ده، نو غوښتنه هم ده چې دا جوړ کې. نور ولاتو کې اکثره د زیارتونو چې موږ وینو ډیر د ستازه جوړ شوی وي، او دا په مغه زړه حالت باندې غوښتنه هم ده چې جوړ کې.
د یاد سیمه یو بل اوسیدونکو محمد افضل وایي خلکو خپل وس کړی چې د ابو مسلم خراسانی زیارت لوی جوړېدو وشغوري، خو اساسي جوړولې لوسه پورته دي.
تقریبا موږ خلکو هم دا کومه کوشش کړی چې دمرم ساتلې چې خراب شوی لوڅ کړی نه ده، نور خراب شوی نه ده. په دغه وضعیت باندې زه وسوال دومره خلکو ساتلې نو وزارت هم داغه ده چې تکمیل کوم، انشاءالله کار پیوکا ده. یو تاریخي جای ده، تاریخي اثار لري.
د لوګر د برکی برک اوسیدونکو وایي چې په خو وختونه کې به د زیارت ته خزینه او نارینه راتلل او دلته به ختمونه او خیراتونه کول، خو اوس وخت کې ورته د خلکو تګ او راتک نشته. د لوګر د بازخیر اوسیدونکو ګل نظر وایي
د سی خزینه به راتلې سی پنځم نه څلور منه وړه به راوړل، دلته به پتیری پخولې ارغستلی به پخول وریځي به پخولې خلک به راتلل ختمونه به کول. اوس هغه شوم بخی نسته د زیارت رنګ نور کړه فقط هم د خلک به سپینګیری لار ارجو نه بس سپینګیر اتله خلک وروتله مریضون وروتله دلته به کول د تیور کبیر ته وسغه شون میخینست.
لبل خو د لوګر ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست منی چې د ابو مسلم خراسانی زیارت بیا رغولو ته اړتیا لري، خو نیوکه کوي چې په تیر دوله سیزو کې د دې ولایت د تاریخي آبادات رغولو او لرغونو آثار او ساتلو ته پوره پاملرنه نه ده شوی. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم وویل
او منګه وزارت نه پیشنهاد کړی دا یو ټیم نیت آماده ده چې نږدې وختونو کې راشي او ټولې تبلیغات تاریخي ابدي د غشي کوم باستاني سیم شي دي دا ټول د ثبت کې راجستري کې او امید ان شاء الله چې نو وردی ابو مسلم خراساني دي تاریخي ابدي تر څنګ موږ نور تاریخي ابدي هم څنګه شي دي لازم ده هغه شکل باندې ورغول شي وساتل شي.
یاد دیوی ابو مسلم خراسانی چې د امویان په پرزیدو او د عباسیان په واکمنۍ دو کې زیاته ونده درلوده، د عباسیانو له لوی سردارانو او له مهمو قمندانانو څخه وو. نوموړی په فارسی او عربي ژبو پوره پوهېده او د فصاحت او بلاغت ستاینه کېده.
د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي؟ مهم ټکي زموږ همکار سره شریکوي.
ګلوب ان میل کاناډایي ورځپاڼې په یو مطلب کې د کاناډا پر حکومت هغو انتقادونو ته کتنه کړې چې دغه هیواد ته د افغانانو د مهاجرت پروګرام د څرنګوالي په اړه دي. د هغه افغانان دي چې په افغانستان کې د کاناډا له دولت یا هم غیر دولتي مؤسسو سره کار کړی دی. د لیکنې په یو برخه کې راغلي په کاناډا کې فدرال محافظه کارو له لیبرال حکومت غوښتنه کړې د هغو افغانانو شمیر زیات کړي چې کولی سي د کډوالۍ د یو ځانګړي